مهمو خبرونو سرچکی اوري. په بلوچستان ایالت کې 14 شوی او یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوی دي. پاکستان د افغان طالبانو غوښتنه کړې چې خاورې د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. د اوکرين جګړې د پاکستان په اقتصاد منفي اغیز کړی. پاکستان په وارداتي اقتصاد متکی هیواد دی او اقتصاد یې په زوړ دی، خو د روسیې سره لا هم ډیپلوماتیکې اړیکې پالي. او د امریکا په سیاتل ښار کې د زر شاندار المرونو په نړیواله ننداره کې د افغانستان د دوو میرمنو د نویمې لسیزې یوه کیسه بیان شوې. په دې مستند فلم کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند ته کتنه کیږي.
سلامونه او ستړي مشي. تاسو د نن یکشنبه یعنی فبروري 26 د امریکا غاک آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان او سیمې اړوند خبرونه ورزونه په پیل کې ګوري او اوري. هیله ده چې خبرونه در سره وګوري. پاکستانی رسنیو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې پاکستان د افغانستان طالبانو ته د تحریک طالبان پاکستان له خوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو د پیل په صورت کې د افغانستان دننه د بریدونو خبرداري ورکړه. د روان فبروري میاشتې په 22 نیټه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د پاکستان د مرکزی استخباراتو د رئیس جنرال نوید انجم په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی او ویل کیږي چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو او فعالیت په اړه د افغانستان طالبانو سره خبرې کړې دي. جزئیات په راپور کې اوري.
له هغه وروسته چې درې ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر او د دغه هیواد د استخباراتو رئیس افغانستان ته سفر وکړ، پاکستان کې یو شمېر رسنیو د پاکستان د رسمي خو نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان ته تللي پاکستانی پلاوی له طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې د اقدام کولو او د دې ډلې لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو له اعلان څخه د منې کولو غوښتنه کړي. راپورونه وایي چې پاکستان د اقدام نه کولو په صورت کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړي.
نو د پاکستانی چارواکو دا وینا وه چې موږ هغوی ته دا وویل چې کچری دا دواړه د دوی غوښتنې پوره نه شوې، د هغوی په ضد باندې ګامونه پورته نه شو او هغوی دغه د سپرلي عملیات په پاکستان کې پیل کولو اعلان وکړ، نو بیا د پاکستان سره دویمه بله لار نشته سوای د دینه چې موږ به په دغه ځای کې د پاکستانی طالبانو په ضد باندې بریدونه کوو، د هغوی په ضد باندې به عملیات پورته کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو د موجودیت له امله د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترنګلي کېدو د امکان خبر ورکړی.
په افغانستان کې له هم د نورو ترهګرو ګروپونو د غړو د موجودیت او د طالبانو لخوا د دوی لږ تر لږه پټ ملاتړ په اړه شکونه موجود دي. زه فکر کوم چې په دې اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلاف زیاتېدونکی دی. پاکستان په ښکارا داسې فکر کوي چې افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړې ده او له هغوی څخه ملاتړ کوي.
طالبانو د پاکستان د اوسنۍ خبرداري په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې څو ځل له ترهګرو څخه د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. پوښتنه دا ده چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې څه ډول اقدام کولی شي.
زه دا فکر کوم چې که په پاکستان کې د تحریک طالبان د خوا تاوتریخوالی په دغه منوال دوام وکړي، دا کار به پاکستان یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د هوایی بریدونو او ورته اقداماتو کولو ته وهڅوي.
نور شانون کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو پر وړاندې د پاکستان اقدام به یوازې د ډیپلوماټیکو فشارونو تر بریده وي.
Well, we will have to work then.
نو موږ باید له گاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، همدارنګ د روسیې او چین په څیر هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سیاسي فشار راوړو. زه فکر کوم چې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې د کومې پوځي لارې د کارولو امکان نشته.
افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د تللی پلاوی له سفر وروسته د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلی چې دوی د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان او داعش له خوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې کړي. خو د دې برخلاف د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو له پاکستانی پلاوی په تورخم او سپین بولدکی افغانانو ته د تګ راتګ لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کولو غوښتنه کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د پاکستان د نن پاکستانی مقامات وی د بلوچستان په ایالت کې د 214 لامل لکتلک شپک کسان وشل شو دی او یو لس نور زخمیان دي. پاکستانی پولیس ویل دي چې 214 نن د یک شنبه په سار د بلوچستان ایالت د بارخان سیمیاړون په راخنی مارکیټ کې شوې ده. دغه پولیس چارواکي ویل دي چې د 14 لامل ټپی شوی کسان نشته روغتون ته وړل شوی او پولیسو د 14 پاړه پلټنی پیل کړې دي. پولیسو د پاکستان ډان ورسپانه تدام ویل دي چې د 14 لامل ډیر دکانونه زیانمن شوی دي چې ډیر مالی زیان اړول دي. دا تر اوسه نه معلومه شوی چې دا بریدونه به چا کړی وسی. درنو لیدونکو په یو بل اړخ کې د سراپورونو ورکړ شوې دي چې په ایران او روسیا کې د افغانستان سفارتونه د افغانستان د طالبانو حکومت ته سپارل شوې. په دې موضوع د سیاسي سیډونکو او د پوهنتون استاد فضل هادي وزین صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. وزین صاحب، تاسو ستړي مشین چې وخت له کمی مستقیمن پښتنه کومه چې دا د طالبانو حکومت چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، تاسو په نظر د سفارتونو سپارل په څه ډول تعاملاتو کې ګڼل کېدل شي یا بلل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره عرض میکنم چې اوسنی په افغانستان کې چې کوم حکومت اوس موجود دی، کوم اداره موجوده ده، هغه د سرپرست طالبان سرپرست حکومت دی چې متاسفانه اوس هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نو دغه سفارتونه چې په ځینې هیوادونو کې د نوي حکومت سرپرست حکومت ته سپارل کېږي، دا په دې معنا ده چې دا د سیمې هیوادونه، ځینې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه غواړي چې د افغانستان واقعیتونو سره تعامل وکړي. او کابل کې چې کوم اداره موجوده ده شتون لري، دغه سفارتونه هغوی ته سپاري او د امر واقع چې څه واقعیت لري د فکتور په توګه دوی د ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه دا واقعیت منلي او غواړي چې په اوږدمهال کې دغه حکومت سره تعامل ولري او دا ډیپلوماتیک اړیکې وکړي. او بله خبره دا د خبرندوی دی چې دا د دې وخت سرپرست حکومت دا پاتې کیږي، یعنی د دوی په هغه باندې سره تعامل کوي.
یعنی دا ستاسو د وینا مطابق د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران، پاکستان په خپل تقریبا ټول اړیکې د طالبانو سره پالي، تر وزیرانو ساتي، والیانو ساتي، تر نظامی پوځي چارواکو تر ساتي پورې. خو پښتنه دا چې ولی به په رسمیت نه پیژني، څه مشکل لري؟
د بلسمت پیژندل خدا نور هغه لري د کیفیش نړیوال، یعنی نړیواله ټولنه په اکثر کې متحده ایالات یا د ملل متحد امنیت شورا نور غړي هیوادونه دوی غواړي چې یو مشترک تصمیم ونیسي. دوی سره اندېښنې هم موجودې د افغانستان د مستقبل آینده په اکله. البته سفارتونو خبره د سفارت دا ده چې دا سفارتونه چې کوم موجود دي د پخوانی حکومت د حکومت سره شتون نه لري. هغه په پخوانی د افغانستان په یو لښت پاک خاوره باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په منطقي لحاظ هم یعنی د دې سفارتونو شتون او د پخوانی نظام ته د دې وابستګي او تړاو منطقه نه لري. اوس افغانانو ته مشکل بلا مشکلات سره مخامخ کیږي. افغانان خصوصا د کنسولي برخه کې چې ضرورتونه د سفارت ته نو د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره دا منطقي ده چې هغه یعنی حتی د رسمیت پیژندلو نه مخکې باید د کابل کې کوم اداره ده هغه سره باید تعامل وشي او ډیپلوماتیک اړیکې
په هر سفر چې کی وتر وپالل شي. صحیح. زه د افغانانو د مشکلاتو په دی اړه یو پښتنه به لرمه. وزین صاحب، خو چون دا اصل موضوع د سفارتونو سپارلو د په دی اړه باندې غواړم یو څه ستاسو نور نظر واخلم. هغه دا چې دا د طالبانو د حکومت سره دا ډول روابط چې کوم ایران یا پاکستان یا چین او روسیه خصوصا پالي، د دې روابطو دا اوس وخت چې په رسمیت نه پیژني، خواله او خرابواله په څه کې ده؟ مثلا کدا سفارتونه ورته سپاري، خواله په څه کې ده؟
خواله په دې ډول چې په روابطو کې اسانی راځي، د افغانانو مشکلات کمیږي، کنسولي مسائل حل کیږي، د مذاکرات او د چینل د مذاکرات د چینل لپاره د تفاهم لپاره چینلونه خپله پرمختګ کوي او اقتصادي، تجارتي، سیاسي نور اړیکې پالل کیږي. او بل خو نه دا چې دوی کولی شي چې په ډیرو مسایلو کې د نوي حکومت سره سرپرست حکومت سره دوی تعامل وکړي او د مزید انزوا ته تګ نه جلوګیری وکړي. دا په ټولو کې دا مثبت اړخ دی چې دا کار باید وشي او دا سفارتونه دوی هغه ولري. البته چې دا څه مهم منفي هغه نه کړم، یعنی ځکه چې دا افغانستان کې چې کابل کې کوم حکومت اداره موجوده ده، هغه هر اداره موجوده ده، دا یعنی د ضرورت د چاغې سره په تعامل وشي او مشکلات موجود دي چې طالبان خلاف کېدای شي.
د هر ډول حاکمیت سره لک توپیر پدې کې دی چې د اوسنۍ او طالبانو مشران په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د امریکا خصوصا نو دی وجنه سوال پیدا کیږي چې دوی سره رسمي تعامل بچي. خو زغ اندیخنی برخه تر اعظم کلن جواب راکې راته د پخوانی جمهوریت زنو نظامی چارواکو د سي اندیخنه څرګنده کړي د وزین صاحب چې وي د طالبانو سره د پاکستان او ایران دا ډول اړیکو ټینګول به هغه افغان پوزیان ژوند خطر کیږي چې پام دغه یادو هیوادونو کې د مجبوریت پناه خستل غوښتلې دي وي چې دا غوي ته به خطر پیښ کی. په دې اړه څه وایي تاسو چې خطر رښتیا پیښي؟
زه کوم نه کوم چې دا غوي حیات لپاره ژوند لپاره دا به خطر ځکه چې دا تعامل اوس په اوس هم موجود دی. دا تعامل موجود دی او ایران او پاکستان نور هیوادونه سرپرست حکومت سره تعامل لري. زه کوم نه کوم چې سفارتونو سپارل سرپرست حکومت ته د پخوانی فوجیانو حیات په خطر کې واچي. یا دې سره داسې مستقیم تړاو نشته. یعنی دوی د کډوالو په توګه د سیاسي پناه لپاره دوی په دې هیوادونو کې اوسیږي او زه ګمان نه کوم چې دې لپاره داسې مستقیم خطر موجود وي. څه مختلف ګواښ موجود دی.
فضل عدی وزین صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه. کور ودان او د ارزونه ستاسو نظر چې شریکم کو ډیره مهرباني. رانو لیدونکو د افغانستان امریکایي پوانتون چارواکي وی چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته امریکایي سوداګرو د دغه پوانتون سره مالی ملاتړ بند کړی دی. د امریکایي پوانتون د افغانستان څنګه مسولین په امریکا کې د میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې د پوانتون څخه مالی ملاتړ وکړي څو د افغانستان ځوان نسل خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي شي. امریکا میشتو افغانانو د همکارۍ ژمنه کړې ده.
د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د لوړو زده کړو مسیر یو ځل بیا بدل شو. طالبانو د نجونو پر مخ د پانتون دروازې وتړلې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم وتړل. له دې ټولو محدودیتونو سره سره امریکایي پانتون چې د افغانستان په کچه یو معتبر نړیوال پانتون ګڼل کیږي خپل تعلیمي بهیر ځنډولای نه دی. د پانتون مشان وایي چې دوی اوس هم په افغانستان کې محصلین لري چې د قطر نه استادان ورته سبق وایي.
We really need the diaspora to
موږ د امریکا مشرو افغانانو مرسته ته واقعا اړتیا لرو چې په افغانستان کې زموږ د محصلینو ملاتړ کوي. موږ په افغانستان کې دننه تقریبا 600 محصلین لرو چې آنلاین زده کړې کوي. نور څوک نشي کولی هغه څه چې امریکایي پانتون په افغانستان کې کوي.
د مرستو د راټولولو او په افغانستان کې د لوړو زده کړو د راتلونکو پاړه د 3/5 په ورځ د امریکا په ورجینیا ایالت کې د پانتون مشرانو له امریکا مشت افغانانو سره یو غونډه لرله. د غونډې سمبالون کې وایي چې دوی د تعلیم د زمینی په برابرولو له افغانانو سره بحث کوي.
په افغانستان کې اوس د تعلیم وضعیت ناوړه دی. هغه څه چې په خبرونو کې اورو خوشنوون کې دي خو زموږ مخه ده چې خپل محصلینو ته په لوړ کیفیت د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړو او د پوهې لیول بل وساتو. موږ نه پوهیږو چې بیا به څه پیښیږي خو موږ خپل هیله مندې لرو. افغانان جونې خپل هیله له لاسه مه ورکوي. دا ډیره ساده ده چې په سخت وخت کې هیله وبایلو چې سهار له خوبه پاتې او هوځي ته تللی نشي. دا ډیره خوشنوون کې ده. یو ټولنه هله نیک بخته کېدای شي چې په تعلیم سمبال نارینه او ښځې ولري.
د شمیرو لمخې په 2001 کال کې د طالبانو د لمړۍ واکمنۍ لنسکورېدو وروسته د دولتي پانتونونو ترڅنګ یو څلو څلويخت خصوصي پانتونونه تاسیس شوی و چې زرګونو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې لسانوي او لوړو زده کړو څخه بې برخې دي. امریکا کې میشت افغانان وایي چې د خپل ځوان وطنوالو د تعلیم لپاره تر خپل وسې همکاري ته چمتو دي.
ما بسیار برای ما مهم هست و خیلی هم خوشحال هستم که ما مجهز به یک دایاسپورای بسیار بزرگی در حداقل در این منطقه واشنگتن دی سی هستیم، به خاطر که همین دایاسپورا هستند که با پالیسی سازان در تماس هستند، با سیاست گذاران در تماس هستند، با کسانی که میتونن روی آینده افغانستان تأثیر بگذارن، روی سرنوشت مردم افغانستان در داخل تأثیر بگذارن، اینها در تماس هستند.
یک چیزی که در وطن ما همیشه کمبود بوده اینمی بوده، مخصوصا در 34 سال گذشته که تحصیلات به اندازه کامل برای هر کس نبوده و مقصد در چند سال گذشته بیخی کمتر شده. سو از زمین نگاه و هر چقدر زیادتر ما بتونیم کمک کنیم، تشویق کنیم و از خارج و از دولت‌های دیگر که بتونن کمک کنن و این اجازه رو بتن امکانات زیادتر کنن برای جوانان که تحصیلات کامل‌تر داشته باشن.
طالبانو تر امر سانی پورې د نجونو خونځي او پانتونونه بند کړی دي. د خونځو له بندیدونه څه باندې 1500 ورځې او د پانتونونه څه باندې 3 میاشتې تیریږي. د ټولو سترګې په سرلی ته دي چې طالبان به خپل پریکړه بدل کړي، خو دغه هیله مندي ډیره کمرنګ ده او ګمان نه کیږي چې تعلیمی مراکز دي د نجونو پر مخ خلاص شي. احمد شکیب د امریکا غږ، واشنگتن.
او د بحران نړیوال سازمان وی د طالبانو د خوانه محدودیتونو او په ځانګړي توګه د خزو د حقونو تر پخو لاندې کولو لکه په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ادارې او مالی تمویلونکي ناهیلي شوې دي. یو شمیر یا ځنې خیریه مؤسسو کار بند کړی دی او تمویلونکي د مرستو د بندولو یا کمولو په فکر کې دي. د بحران نړیوال سازمان یو جګپوړي سلاکار گریم سمیت ویلي دي طالبانو ورته ویلي چې دوی د اسلام او د افغانستان د کلتور د مخې نه د ښځو حقونه خوندي کوي، خو ډیر خلک او شنونکي له دې نظر سره مخالف دي او وایي چې د طالبانو کړنې نه په اسلام او نه هم د افغانستان کلتور پورې اړه لري.
د کرکچ نړیوال ډلې د افغانستان په ځانګړي توګه د میرمنو په اړه تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور جزئیات څه دي؟
So this report is about documents.
دا راپور د مرمنو د حقونو په اړه د طالبانو له خوا د پراخ شاتګ او مخنیوي د مستند کولو په اړه دی او همداشان په دې اړه دی چې موږ یې پر وړاندې څه وکړو. فکر کوم ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې نجونې او مرمنې زده کړو ته لاسرسی، د کار حق، په عام حضر کې حضور او ازادي له لاسه ورکوي. تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه څنګه باید دې مسئلې ته ځواب ورکړي. په دې رپورټ کې پرې تمرکز شوی دی.
What was your findings and
ستاسو موندنې څه دي او د افغانستان راتلونکي لپاره څومره د اندېښنې وړ دي؟
Well, you know, when we look at
کدی ته وګورو چې لوی دې هوادونه باید د طالبانو له خوا د مرمنو ځپلو ته جواب وایي، فکر کوم په دې جواب یې انتخاب نه دی. ټول پوهیږي چې طالبانو واک کلک پلاس کې نیولای او د نوې کورنۍ جګړې د پیلېدو لپاره هیڅ ګټه نه لیدل کېږي. خو د جنو لوی دې هوادونو شروعات اوس پر دې فکر کوي چې پر طالبانو اقتصادي فشار راوړي، مرستې پر بندي کړي او سخت منځوي کړي، څو طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرمنو دا شان ځپل ورته د منلو ورنه دي. دا یو ښه پیغام دی خو فکر کوم اغیزمن نه دی، لکه څنګه چې پوهیږئ طالبان ډېر سخت دریځ دي، په خپلو مفکورو باور لري او په خواه هم اقتصادي فشارونو ته غاړه ایښودلې ده. اوس موږ وینو چې په هیواد کې خورا زیات اقتصادي ناهیلي شته. فکر کوم که مرستې بندې شي د زیات شدید قحطۍ او د شدید محرومیت لامل به شي چې له کبله به یې خلک مړه شي. نو د قحطۍ او جګړې د مخنیوي لپاره څلور وړاندیزونه درلودل. موږ باید هڅه وکړو چې په مالي لحاظ د ملګرو ملتونو بشردوستانه غوښتنې عملي کړو چې دا په تاریخ کې د هر بل ځای په پرتله د بشردوستانه مرستې په برخه کې لویه غوښتنه ده. دویم، که دا ټولې مرستې برابر شي، تمویلونکي باید خیریه مؤسسو ته یوه لاره او میکانیزم جوړ کړي چې طالبان د مرستې رسولو کې مداخله ونه کړي. دریم، که غواړئ چې په افغانستان کې د میرمنو وضعیت بدل کړئ، دا د اوږدمهال لپاره هڅه ده. باید د اوږدمهال ټولنیز بدلون باندې فکر وشي، نه دا چې په لنډ وخت کې پایلو ته پته مو وسو. څلورم، باید اقتصادي ناورین لاملونه په ګوته شي، ځکه په افغانستان کې زیات شمېر کړاوونو لامل یې بېوزلي ده. دا چې افغانستان له بېوزلۍ څخه ویستل شوی، اقتصادي پرمختګ، فعال مرکزي بانک، کرنې او برېښنا ته اړتیا لري. نو دا هغه څلور ټکي دي چې موږ په رپورټ کې ذکر شوي دي.
په دې راپور کې تاسو له طالب چارواکو سره هم خبرې وکړي، کوم کړي د هغوی ځواب څه و؟
د اوسنی وضعیت ترڅنګ ما ورته وویل چې تاسو د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کوئ. هغوی را سره موافق نه وو. هغوی وویل څه چې په اسلام کې ویل شوي او څه چې زموږ په کلتور کې دي، د هغې له مخې موږ د میرمنو حقونه خوندي کوو، نو موږ د وضعیت په بیانولو کې د نظر بېلوالی لرو. طالبان احساسوي چې ګواکي دوی ټولنې ته د خپلې خوښې مسیر ټاکي، نو فکر کوم دا به ډېره ستونزمنه وي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې خپله پالیسي نرمه کړي.
But this is not the culture and this is not in Islam. So we see all Islamic countries, they are allowing
خدا نه په کلتور کې شته او نه په اسلام کې. موږ وینو چې ټول اسلامي هیوادونه میرمن ته اجازه ورکوي چې زده کړي او کار وکړي. په خو هم په افغانستان کې میرمنو کار کاوه، آن میرمنې وزیرانه وي. نو طالبان ته ستاسو جواب څه وو؟
Well, Afghanistan has always
په افغانستان کې بیلابل رواجونه شته. تاسو پوهیږئ چې دا یو متنوع هیواد دی، بیلابل مذهبونه او توکمونه پکې ژوند کوي، بیلابل مذهبي ډلې پکې شته. کله چې طالبان په جګړه کې بریالي شول، نو یو خوا چې د لویدیځ لخوا یې ملاتړ کېدو او په بل اړخ کې طالبان وو. خلک د میرمنو او ټولنې په اړه بیلابل نظرونه لري، خو دا ډېره درناکه ده او اوږد بهیر دی. فکر کوم دا په لنډه موده کې ناشونې ده او تر زیاتو کلونو پورې به دوام ورکړي.
د طالبانو په منځ کې دا ټول مقررات او په میرمنو محدودیتونه څوک وضع کوي؟
Well, our research
زمون موندنه ښایي چې د طالبانو امیر هیبت الله اخندزاده او د هغه په خوا کې څنور جکپوري طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریه برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه، بلکې د دوی لپاره ایدئولوژیک کار دی. نو دا یو له هغو دلایلو څخه دی چې فکر کوم وضعیت به ډیر په قراره بدلون وکړي او د دې احتمال نه وینو چې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ یو معاملې وشي. د بیلګې په توګه یو شمیر تمویلونکي وایي چې خه مونږ پیسې درکوو، تاسو یو جوړجاړی وکړئ. فکر نه کوم چې دا کار ورکړي. هغه کسان چې د دې ډلې په مشرۍ کې په کندهار کې دي، پر هغه څه چې باور لري تر سره کوي.
په ایتالیا کې خبری اژانسونو نن یک شنبه ویلي چې د ایتالیا د کالابریا ساحلي سیمې په ختیځه څنډه کې د کډوالو د وی کشتۍ د ډوبېدو لامل لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د ایتالیا د محلي رسنیو د خبر په اساس دا بیړۍ چې د افغانستان، پاکستان او ایران شاوخوا 200 کډوال یې لېږدول، په سمندر کې د خرابې هوا له کبله د ډبرو سره لګېدلې ده. د ایتالیا د ساحلي ساتونکو ساتنې ځواکونو په وینا باندې د 340 کسانو مړی موندلی دی او تر اوسه پورې اتیا تنه ژوندي ایستل شوي دي. د ای جی آی خبری اژانس د شورینې د عملی د یو غړي د کلینه ویلي دي چې د بیړۍ په سپرلیو کې یو څو میاشتنی ماشوم هم شامل دی. هغه ویلي دي چې په بیړۍ کې د اندازې زیاتو کسانو سفر او خرابه هوا د دې بیړۍ د ماتېدو سبب شوې ده. ایټالیا د مدیترانې له لارې اروپا ته د تلونکو ډیرو کډوالو لپاره د لومړني تمځای په توګه کارول شوی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په وایده کې د پیساري زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د افغانستان په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه 2.343 میلیونه افغانۍ، چې 1.48 میلیون ډالر کېږي، عواید ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومتي معلوماتو په اساس 2.1 میلیون ټنه د ډبرو سکاره د تورخم بندر د لارې نه پاکستان ته صادر شوي، چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 3 برابره زیاتوالی پکې راغلی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ویلي د ډبرو سکرو ګمرکي محصول یې د 200 ډالرو څخه 280 ډالرو ته لوړ کړی دی. پاکستان د افغانستان څخه د ډبرو سکرو له عمده واردونکو هیوادونو څخه دی او د برېښنا تولید لپاره د ډبرو سکرو ته اړتیا لري. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سې وښوله چې د 2023 میلادي کال د جمهوري ریاست ټاکنو کې بیا دریږي. تر دې مخکې د جمهور رئیس میرمن جل بایدن ویلي چې جمهور رئیس بایدن به د دویمې دورې لپاره خپل کمپین پیل کړي. جمهور رئیس بایدن د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې تر دې مخکې چې انتخاباتي کمپین پیل کړي، باید نور کارونه سرته ورسوي. سره د دې چې بایدن د مخه د څرګنده کړې وه چې بیا به کاندیدیږي، خو لا هم په رسمي توګه دا اعلان نه دی شوی او هڅه کوي هغه تبصرې او پوښتنې رد کړي چې ګواکې هغه د بلې دورې لپاره ډیر زوړ دی. که بایدن دویم ځل جمهور رئیس شي نو د دورې د پای ته رسولو وروسته به شپږتیا کلن وي. په اوکرين کې د روسي جګړې د پاکستان ستونزې هم زیاتې کړې دي. د راپورونو په اساس د پاکستان په وارداتو تړل اقتصادي د بیو د لوړېدو سره مخ کړه ده. د اوکرين د جګړې یو کال وروسته اسلام آباد نه یوازې د روسي په اړه بي طرفه ډیپلوماټیک دریس ته دوام ورکوي، بلکې هڅه کوي د ارزان انرژي د ترلاسه کولو لپاره د مسکو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي.
په اوکرين کې د روسي جګړې د علي حسنیان هغه پلان خراب کړ چې په بهر کې په وړیا توګه د تیب زده کړې کولې. حسنیان د هغو سلګونو پاکستانی محصلینو له جملې څخه و چې اوکرين ته د روسي د ټانکونو د ننوتلو په مهال له اوکرين څخه وتښتېدل.
زه په اوکرين کې د شرایطو له امله له هیڅ چا سره په اړیکه کې نه یم. ما پاکستان کې هم په تیب پوهنځي کې د شاملېدو غوښتنه وکړه، خو دلته لوړو نمرو ته ضرورت و چې له امله بریالی نشو.
پنړیواله کچې د روسیې جګړې پاکستان د وستونیمن حالت سره مخامخ کړی دی. تیر کال کله چې روسیې په اوکرين خپل ټانکونه ورمرش کړل، په ماسکاو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې انځورونو اسلام آباد شرمنده کړ. همدارنګه پاکستان د هغو ځنو نورو هیوادونو ترڅنګ ودرېدو چې پر اوکرين د روسیې د یرغل لغندلو یې ډډه کوله.
I think the broader dynamic was
زما په ستر لامل دا چې پاکستان غوښتل له ټولو سترو قدرتونو سره خې اړیکې وساتي. دا پښتنه په اصل کې چین سره د امریکا د سیالۍ پاړون راپورته شو، خو زه فکر کوم چې دا خبره پر ځای و چې موږ غواړو له امریکا، چین، روسیې او نورو ټولو قدرتونو سره خې اړیکې ولرو.
پاکستان د خوراکي توکو د کمښت لامل له روسیې څخه د غنمو واردات زیات کړي دي او بالکل هغه ډول چې گاونډي هیواد هند له مسکو څخه د ارزان انرژي واردات په بیساري ډول لوړ کړل. پاکستان د روسیې د تیلو او غازو د تخفیف غوښتنه هم وکړه. دواړه خواوې ښایي د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یوې رسمي موافقې ته سره ورسیږي. په پاکستان کې د اوکراین سفیر مارکیان چوچاک وایي د جګړې په مهال له روسیې سره سوداګري او د اسلام آباد به طرفه پاتې کېدو پالیسی په نهایت کې له ماسکو سره مرسته کوي.
یو مسؤل هیواد باید له دې حقیقت څخه سترګې پټې نه کړي چې له روسیې سره د سوداګرۍ په برخه کې ممکن د تیلو د پیسو له لارې د جګړې ملاتړ وکړي.
اوکراین چې پاکستان ته د غنمو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د جګړې له پیله یې دوه اړخیزه سوداګري 3% کمه شوې ده، ځکه چې صادرات یې د روسیې تر بریدونو لاندې راغلل. خای چوچکو وایي که پاکستان د اوکراین پر ضد روسي يرغل وغندي، دا په دې معنا نه ده چې د لویدیځ لاس پوڅه بشي، دا خای د یو خپلواک دولت دریځ وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د افغانستان پړوند د امریکا په سیاتل خار کې د افغانستان د یو لیکوال په کیسې جوړ شوی مستند فلم نندارې ته وړاندې شوی. دا فلم د زر زلیدون کلمرونه په نوم دی او په کې د دوه افغان خوځو ژوند ته کتنه شوې ده.
د خالد حسینی ناول چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د دوه افغان خزو پر ژوند لیکل شوی، تیر تاریخ ته یوازې کتنه نه بلکې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره په دغه هیواد کې د خزو د سخت ژوند یو ډول انځور دی. د دې ناول پر بنسټ د جوړیدونکي اوپرا ډایریکټره رویا سعادت وایي دې چارې د اوپرا هنري کار سخت کړی.
یو خود افغانستان هغه خولي بڼګورو رنگونه ژوند لپاره د خلکو خوشاله یاني په ځانګړي ډول هغه وخت چې خلکو ازادي لرله، بیا کورنۍ جګړه پیل شو او طالبان راغله.
په 2021 کال کې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ته رسیدلو د زرو زلیدونکو لمرونو د ناول کیسه یو ځل بیا تکرار کړه.
اوس مهمه دا ده چې د افغان خزو په اړه د عاطفي د خزو د توانمندۍ او د هغه خزو چې دغه ارزښتونو لپاره مبارزه کوي په اړه خبرې وشي او هغه منعکس شي.
رویا سعادت وایي غواړي د اوپرا له لارې د افغانستان د خزو اوسنی ژوند تمثیل او امریکایانو ته د افغانانو ناوړه حالت وښيي.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلکو ته خایو چې د خلکو ترمنځ اړیکه موجوده ده او دا د زړونو اړیکه ده. دا هغه ډول تړون نه دی چې تل زموږ د حکومتونو ترمنځ و، دا د خلکو اړیکه ده او هم دا لامل دی چې زما دا شیبه خوښه ده.
د دې اوپرا تنظیمونکي وایي چې د امریکا د واشنگتن ایالت سیاتل خار اوپرا لپاره د دې غیر عادي اوپرا مخه نه یوازي د افغانانو بد ورځ نړۍ ته خودل دي بلکې په ټوله کې د افغانستان کلتور ته وده ورکول دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. تاسو کولی شئ د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې هم دا راپورونه وګورئ. اولولئ دری خبرونه پیلېږي او زما همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی جزئیات پرې شریک کړي. احمدي صاحب ستړي مشئ، څه لرئ نن لیدونکو ته؟
سلام آقای آشنا، روز شما هم بخیر، خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری آغاز میشه با مشروع خبرها و گزارش‌ها و بحث راجع به مسائل روابط طالبان با پاکستان. با ما همراه باشید.